السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو ته د وخت خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو سره په سوله کې په افغان امنیتي ځواکونو باندې هیڅ ډول معامله د منلو وړ نه ده. ښاغلی غنی دغه خبرې د سه شنبې په ورځ دفاع د وزارت کې د افغان امنیتي او دفاعي په وزارت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مخ کې کړی دی. هغه وویل که سلو شي د امریکا او ناټو سره شوي دفاعي او ستراتیژیک تړونونه به په خپل حال پاتې شي او په خبرو به کوم نوی تړون ته اړتیا نشته. ولسمشر غني وایي د سولې مذاکراتو لپاره هیڅ قید او شرط نه لرم خو سوله مشروطه ده. هغه وویل زموږ اول شرط دا ده چې زموږ په امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې هیڅ ډول معامله نشي کېدی. هغه وویل که څوک وایي چې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه به منحل شي دا شرط به په زوره پې ورمنو. د هند او چین لوړ پوړي ډیپلوماتان په داسې حال کې په بیجنګ کې خبرې کوي چې د نوې دلی له خوا د کشمیر د نیمه خود مختاری د حیثیت د بدلیدو په سر د پاکستان او هند ترمنځ سترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده. چین هم په دغه سیمه کې د یوې برخې د مالکیت ادعا کوي. د چین دولتي ټلویزیون سی ټی ټی وی په وینا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ هم د هند بهرنیو چارو د وزیر سب رحمانیم جی شنکر سره په ملاقات کې د کشمیر د کشالې په سر د هند او پاکستان ترمنځ د سترنګلتیا د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ښاغلی وانګ ویلي لري چې هند سیمې په سولې او ثبات کې مهم رول ولوبوي. د چینایي رسنیو له قوله د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ویلي چې هند به د سولې د تامین په اړه د چین سره د رایې توافق ته غاړه کیږدي. د چین سره په ګډه د مشورې له لارې د سرحدي مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي. چین د هندوستان په شمال ختیځ کې د شاوخوا 9000 مربع کیلومتره ساحې د ملکیت ادعا لري خو هند وایي چین د همالیا په لویدیځ کې د لداخ په شمول د 18000 مربع کیلومتره خاورې لاندې کړې ده. د امریکایي ملیاردر جافري اسټین د مرګ خبر په ټولنیزو رسنیو تازه خبر دی. جافري اسټین د ښځو او کم عمر جنکو په کاچاک او له هغوی نه په ناوړې استفادې باندې تورن شوی و او زندانی شوی و. څو ورځې مخکې هغه په زندان کې د هغه مړې چې زړول شوی و موندلی شو. باور دی ځان یې په خپله باندې وژلی. جافري اپسټین یو د شتمنو کسانو څخه و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخواني ولسمشر بل کلنټن په شمول مهمو شخصیتونو سره یې نږدې اړیکې لرلې. په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید خان وایي چې که د هند سره په سرحد تشنج زیات شو نو د افغانستان سره به د تړلې پولې نه خپل عسکر د هند سره سرحد ته انتقال کړي. د پاکستان سفیر د امریکایي خبرپاڼې نیویورک ټایمز سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې افغانستان او کشمیر دوه بېلې معاملې دي او د یو بل سره یې د تړلو کوشش نه کوو. هغه وویل چې د امریکا به له طالبانو سره مذاکرات کامیاب شي. د پاکستاني سفیر د دغه وینا نه وروسته داسې اندېښنې څرګندې شوې دي چې د کشمیر د وروستیو پیښو نه وروسته به د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې لا نورې خراب شي او د پاکستان توجه به د افغانستان سره په تړلې پولې په داسې وخت کې راکمه شي چې هلته د سولې دپاره مذاکرات یو مهم پړاو ته داخل شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ښاغلی اسد وویل چې پاکستان په دغه لړ کې د خپل وسه پورې کوششونه کوي. هغه وویل چې دا وخت د اسلام آباد لپاره د تر ټولو مهم د هند سره په سرحد باندې وضعیت دی. د یادونې وړ ده چې د هند حکومت د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو د اعلان وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې شوې دي. په قرغستان کې چارواکي وایي د دغه ملک مخکینی ولسمشر الماسیک اتمافیوف د حکومت د نسکورولو د هڅو په تور نیولی دی. په ښاغلي اتمافیوف هم دغه راز د قتل تورونه لګول شوي وو. د قرغستان دغه مخکینی ولسمشر په فساد تورن دی او حکومت غواړي چې پوښتنې او تحقیقات ترینه وشي. داسې اندېښنې موجود دي چې ښایي د ښاغلي اتمافیوف په نیولو سره د اوسني ولسمشر سورنبایی جنګیوف په خلاف سیاسي اختلافات لا نور زیات شي. اتمافیوف د 2011 نه نیولې تر 2012 کاله پورې د قرغستان ولسمشر و. قدر منو اوریدونکو، تاسو د دې وخت خبرونه واوریدل. زمونږ د نورې خبرونې اوریدلې لپاره زمونږ سره اوسئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. په افغانستان کې د لوی اختر په ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې ډېرې کمې سوې وې، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو درو ورځو کې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو سل بریدونه شنډ کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
په افغانستان کې په تیرو کلونو کې هر کال د اختر پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې کمیږي. سږ کال هم په کوچني اختر او هم د لوی اختر په ورځو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړې ډېرې کمې شوې وي، چې ورسره د ښکېلو خواوو تلفاتو په اړه هم کم رپورټونه ورکړل شوي دي. خو د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي وی چې د اختر پر درې ورځو کې هم افغان امنیتي ځواکونو او هم وسلوالو طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې سره جګړې کړې. د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونو یوازې په کابل کې په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو مخالفانو شپږ شپږ بریدونه شنډ کړي. زموږ امنیتي
ځواکونه، دفاعي ځواکونه او نور عملیاتي ځواکونه د خلکو د امنیت د ساتنې په پار په دغه مبارک ورځو کې په لومړۍ درجه امنیتي احضارات وکړي. دښمن په دې ورځو کې هڅه وکړه چې یو ځل بیا ملکی کسان په نښه کړي. موږ په ټول افغانستان کې څلور اویا له تروریستي بریدونو څخه په ولایاتو کې مخنیوی کړی او دقیقا د شپږویشتو هغه تروریستي حملو چې د افغانستان د خلکو دښمنانو په کابل کې طرحه کړې وې دغو دقیقا مخنیوی کړی.
د کورنۍ چارو وزارت وینویل چې دغو بریدونو د مخنیوي سربیره افغان امنیتي ځواکونو د معمول په څیر د وسلوالو مخالفانو په وړاندې خپل پلان شوي عملیات هم ترسره کړي دي. وسلوالو طالبانو هم په یو شمېر ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو او په شوو عملیاتو کې ملکي وګړو په ګډون ښکېلو غاړو ته د تلفاتو خبر ورکړی. طالبانو د اختر په ورځو شپو کې د پکتیا ولایت د زرمت په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو شپنۍ عملیاتو کې ملکي وګړو د تلفاتو خبر هم ورکړی، خو افغان ځواکونو لا په زرمت کې ملکي هم ته پیښه شوې مرګ ژوبله تایید کړې نه ده. سیمی سخرا غلی ریپورتونو کې ویل شوی چې د زرمت په عملیاتو کې شاو خلاصونه ته مجبور بله او ریډلې ده. د بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وی د اختر په درې ورځو کې هر ورځ په شاو خلاصو ولایتونو کې تر دې شو پوری ځمکني او هوایی عملیات تر سره کړی دي. د دفاع وزارت وین روح الله احمد زی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې وسوال مخالفان ته هم مرګ ژوبل رسیدلې ده.
په هر څلور ساعتونو کې هر اوسط منګه څه باندې دیر هوایی او ځمکني عملیات تر سره کوو. یوازې دیر لس الا پنځه لس هوایی عملیات
خاغلی احمدی ویل چې دا عملیات یوازې د مخه پلان شوی عملیاتی او کنه افغان ځواکونه نور عملیات هم ترسره کوي. دفاع وزارت وین ویل چې په هوایي عملیاتو کې ورسره په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه ملګرتیا کوي، خو په ځمکنیو عملیاتو کې یوازې افغان ځواکونه برخه اخلي.
بهرني ځواکونه زمونږ ملاتړي دي، په ځمکني عملیاتو کې هغوی شتون نه لري. په هوایي عملیاتو کې په یو فیصدي کې هغوی دي، نور په مجموعي توګه
د افغانستان دفاع وزارت وینویل چې تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو د همکارۍ په کچه کې کوم توپیر نه دی راغلی او دا ځواکونه افغان ځواکونو سره د سلام مشورو په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د وی ملاتړ په برابرولو کې هم مرسته کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د روزګان ولایت لویه برخه له دولتي حاکمیت څخه بهر بلل کیږي او په غرنۍ سیمه کې تیر کال هم د پاکستانی او روسي اتباعو په ګډون د بهرنیو وسلوالو او د هغوی د سلاکارانو د شتون رپورټونه ورکړ سوي وه. د روزګان والی اسد الله سعید اندیشنه شي او زیاتوي چې په ولایت کې نوي حرکتونه له وسلوالو طالبانو سره تر رسول وروسته د بلې ممکنه جګړې امکانات زیات کړي. زموږ همکار عزیز الله پوپل د روزګان د والی سره د دوه اندیشنو په اړه مرکه کړې.
مهرباني، د روزګان والی اسد الله سید صاحب، دی ولایت کې د نو وسلوالو ګروپونو د پیدا کېدو، د هغوی د سربازګيري او استخدام مسله تاسو د اندیشنې په توګه یاد کړې، مسله اصلا له څه قرار ده؟
موږ راپور د مخې په بعض مناسبو کې د خلکو د کاوند شغه دستور بدلې، بعض خارجي کسان د دې چې حالت راغلي دي اول څه ګرځېدلې دي ګرځي او بعضو کسانو ته چې څنګه ورکوي دغه څه تشویشونه را سره شته.
دا دقیقا د کومو مملکتو اتباع کېدای شي؟ یعنی د مخکې د روسي مشاورینو یا هم د مرکزی اسیا د هیوادو د خلکو یا د وری سوي یا د پاکستاني اتباعو له دغو ډلو څخه دي؟
نو به زه ما دا څه مشخصه نه درته شو، مخکې د مخکې په نته د سوالیا څو کسان راغلي او هغه ته چوره په د سوالي کې چې نه نه ورکول دا به نه وي کسان چې راغلي دي دا مشخصه دوی نه دي چې د کوم مملکت.
بله، یو مسله دا یادیږي چې د سولې لپاره یو خوشبيني ده. د سولې په صورت کې دغه تهدیدونه تاسو بیا هم یو غواش غنی؟
اتمان دا د دې څخه مخکې د دې زران یو ټول خلک چې په خبر شوی دي دغه څه دې ګراج موږ وایي چې خدای د خسر خدای دې نکړي دا چې چې د وجان ورو ته په چټک پاتې کیږي.
بل روزګان کې د محلي خلکو څخه تاسو د همکاري غوښتنه کړې و، د عامو خلکو روحیه پر دې برابر باندې څه ده او یا هم که سربازګيري کیږي نو معمولا په کومه طبقه کسانو کې کیږي دا سربازګيري؟
معمولا په کومه طبقه کې کیږي رایه ورکوو چې مخکې چې موږ وایو چې دا شمالي سیمه د مسولو د جنگ خلاصېږي او په بل جنگ ته داخليږي او کوشش کوو چې خلکو ته ازادي ورکړو او خلک په دغه باندې پوه کړو ان شاء الله. دا خصوصا هغه کسان چې هغه غریب خلک دي، مسکینان خلک دي او دربدره خلک دي، هغو ته دغه
د قانوني ګامونو د پورته کولو پر برابر باندې مرکزی حکومت تبعید چاسو په جریان کې کړی، په دې مورید باندې به ساسو قانوني ګامونه هم اوچتیږي.
اټمان اټمان مش کوشش کوو چې موږ مملکت د جنگ خلاص کوو او د سولې د جنگ څخه خلاص کوو او د کور د جنگ شاید نه.
بل او د روزګان د جغرافي موقعیت جناب والی صاحب د شمالي هلمند سره، د روزګان د شمالي برخو سره او د مرکزی افغانستان سره ډیر پیچلې دي. دغه د روزګان پیلي موقعیت یا خپل دغه طبيعي موقعیت دا هم د ته زمينه سازي کوي دغه شانو ته.
ولې نه کوي؟ ما روزګان ته اصل کې ما یو مرکزی ولایت دی، هغه د کندز سره زابل سره او غزنی سره مرکزی ولایت دی. دا یو روزګان او روزګان
له دوه نو تهجدونو څخه مو مرکزی حکومت آگاه کړی دی د هغې لښونه څه د پدې مورید تشکر علي صاحب ژوند دی وسی سلامات جو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده عربی اماراتو ولیعهد د دوشنبه په ورځ په یمن کې د ورستیو پرمختګونو په باره کې د سعودي عربستان د پاچا سلمان او د ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. د جنوبی یمن جدای غشتونکو د جمهور رئیس منصور هادی له حکومت څخه چې جنوبی پایتخت عدن ونیو، مګر دوی به د سعودي په مشرۍ د ائتلاف سره کار کولو ته دوام ورکړي. خبریال ادوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهرې څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
في ضوء المواقف العربية الجامعة على وحدة اليمن والجهود المبذولة لتحقيق أمنه واستقراره، بحث العاهل السعودي الملك
عربي مطبوعاتو ده متحدة عربية امارات ولیعهد ده سعودي پاچا سره ده غونډه په وخت کې په داسې حال کې خی چې ولیعهد ورته قتل. دغه غونډه د جنوبی امن په پایتخت عدن کې د حکومتي ودانۍ و د نیولو سره سمون خوري. د هوا جنوبی جدایي غوښتونکو دغه ودانۍ په دې وروستیو وختو کې نیولې دي. راپورټونه وایي جدایي غوښتونکو منلې ده په سعودي عربستان کې په یوه غونډه کې برخه اخلي چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف او د جمهور رئیس عبد رب منصور هادی د حکومت سره چې په بین المللي سطح په رسمیت پیژندل شو د خپل اختلافات حل کړي. جدای غوښتون کې مشر العدروس الزبیدی د شنبه د ورځې په وینا کې داسې نښې نښانې څرګندې کړي دي چې قواوې به یې د ائتلاف سره همکارۍ ته دوام ورکړي.
نحن الاستعداد للعمل معهم ومن خلالهم بواسطتهم كحليف وفي قوي اثبت بالفعل.
العدروس الزبیدی وای د دخوا چمتو ده چې د یو وفادار او باوري متحد په حیث سلوک وکړي او په سیمه کې په بشپړ شفافیت سره عمل کوي او په دې خبره ټینګار کوي او د ده کسان د هغه وربند احترام کوي چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف یې غوښتنه کړې ده. په جنوب کې د ملیشو قومندان مختار النوبي داسې نښې نښانې څرګندې کړې دي چې د عدن د اکثرو برخو له نیولو نه وروسته د ده قواوو تقریبا تصفیتي کارونه بشپړ کړي دي. په دې کې د جمهور رئیس هادی له قواوو نه د جمهوري ریاست د ماڼۍ نیول شامل دي.
تم تعقیق انتظار کبیر في عاصمه عدن.
مختار النوبي انوای په جنوبی پایتخت عدن کې د دوه قواو مهم بری په نصیب شوې ده او جدای غوښتونکو ته وفادار او یو شمېر قطعاتو ته ورسپارل شوې وظیفې تقریبا بشپړې کړې دي چې هغه د سیمې بشپړ نیول دي. د کورنیو چارو وزیر احمد المصري منی جنوبی جدای غختون کو د دو قواو تا مات ور کرده او ادا کوي چې متحد عربی امارات د دوی ملیشو ته پوره وسلی ور کړی دي چې عدن بیرته ونیسی.
نحن نقر بالهزیمه ونبارك للاشقاء في الامارات العربيه المتحده.
احمد المصيري انواي دي ماتمني مگر ادا کوي چې دا به اخري جنگ نه وي. د پتاجوب سره دا خبره کوي لخپل مخالفین نه مننه کوي چې شوکه کوي کورونه تبا کوي او د حدید قوا او موټر اغلا کوي او ادا کوي چې جدای غختون کې داسې سلوک کوي لکه حسین د هیواد په شمال کې چې کوي. دا ادا کوي چې متحده عربی اماراتو د تازه وخت جګړه د ده په قواو باندې تحمیل کړې وه چې جدای غختون کې په وسلو سنبال کړي وو چې جګړه وکړي. په سوری کې د یمن پخوانی سفیر عبدالوهاب تواف د سعودي تلویزیون ته وویل متحده عربی اماراتو د هادي حکومت ته وفادار ملیشې په وسلو سنبال کړي دي چې په شمال کې له حسین نه سیمې بیرته ونیسي، مګر د جنوب جدایي غوښتونکي هم په وسلو سنبالوي. دغه وضع کنټرول کې چې موږ ورسره مخامخ یو. د وجود غوښتونکو په جنوب کې دولتي موسسې نیولې دي او په خپلو ټولو مخالفینو باندې حمله کوي. د خلیج څارونکی تیودور کراسک امریکا غږ ته وویل د جدای غوښتونکو د وروستیو اقداماتو معنا دا ده چې فشار راوړي د یمن د راتلونکي په باره کې د په ریاض کې خبرې وشي. دا ټینګار کوي د دغو خبرو یوه برخه به په دې باره کې وي چې د خاصو موضوعاتو د حل لپاره به دا ګټوره وي چې هیواد تجزیه شي. عربي مطبوعات چې د قطر سره روابط لري، د عربستان او متحده عربي اماراتو دواړو سره اختلاف لري، د ابوظبي او ریاض ترمنځ روابط په امن کې د وروستیو پرمختګونو په سر خړپړ شوي دي، مګر کراسیک دغه ادعا ردوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا حکومت هغو کسانو ته د تابعیت او د دایمي استوګنې د سند یا ګرین کارت د ورکولو پالیسي بدله کړې ده چې د روغتیایي په شمول له دولتي امتیازونو او مرستو څخه ګټه اخلي. د مهاجرت فعالانو دغه پلان غندلی او ویلي دي چې نوې تګلاره د نادارو پناه غوښتونکو په زیان ده. په دې اړه نور معلومات له نسیم ستانیز څخه واورئ.
آرتورو بالبینو امریکا ته څوارلس کاله مخکې په غیر قانوني توګه راغلی و. اوس امریکایي ښځه او ماشومان لري. د رغاونې د یوې کمپنۍ لیک هم لري چې دی وظیفه لري، خو سره له دې هم د مارچ په میاشت کې د ګرین کارډ لپاره د هغه غوښتنلیک ونه منل شو. دلیل دا دی چې د هغه کورنۍ په دولتي مرستو باندې ژوند کوي.
زه فکر کوم هر څه به ښه وي او زه به له خپلې کورنۍ سره واوسېدلی شم. دا ډېره ګرانه ده چې سړی فکر وکړي چې زه به بیرته نشم راستنېدلی چې له خپلو ماشومانو سره ژوند وکړم.
د بالبینو په څیر په امریکا کې ډېر کډوال دي چې د هغه قانون له مخې د قانوني کېدلو غوښتنلیکونه رد کېدلی شي چې د دوشنبې په ورځ اعلان شو. دلیل دا دی چې هغوی ته په دې نظر کتل کیږي چې د امریکا د مالیو ورکوونکو پر اوږو بار دي.
د ولسمشر ترامپ اداره په خپل مت اتکا او شخصي مسؤلیت د خستلو نظریه تقویه کوي. غواړي دا نظریه او معیار باوري شي چې کډوال په خپل ځان متکی او خپل شخصي مسؤلیت قبول کړي.
ښاغلی کوچنالی وایي د دوی نوی قانون په عمومي ډول د هغو بهرنیانو مخه نیسي چې تمه کیږي هغوی به دلته پر دولت بار شي او دلته د دې لپاره پاتې کیږي چې ګرین کارډ واخلي. د مهاجرینو فعالان د ولسمشر ټرمپ پر حکومت دا تور لګوي چې په غیر منصفانه ډول بې وزلي او غریب کډوال پنخه کوي.
د
دولتي ملاتړ قانون یو شمیر خلک د حکومتي مرستو له اخیستلو نه ایساروي، ځکه دې ته اندېښمن دي چې هسې نه د کډوالۍ د خدماتو او کډوالۍ د قانون د تعمیل ادارو ته دې مرستو پته ولګېږي او دغه قانون پر دوی تطبیق کړي.
څرنګه چې اوس د انتخاباتي سیالیو وخت دی او ولسمشر غواړي د 2020 کال انتخابات وګټي، نو دی فکر کوي چې د کډوالو خلاف سخت دریځ غوره کول به د دې سبب شي چې انتخابات وګټي.
د هغه لپاره ویانو سره دا خبرې ښایي د هغه لپاره یو داسې شی وي چې آینده انتخابات پرې وګټي، په خاصه توګه چې ډیموکراټان به دا خبرې کوي چې غیر قانوني کډوالو ته د حکومتي مرستو کچه څنګه پراخه کړي.
د دغه نوي قانون له مخې هغه کډوال معاف دي چې د بشري حقونو پر بنا د کډوالو په پروګرام کې منل شوي دي، په هغوی کې د انساني قاچاق او د کورنۍ تاوتریخوالي پر قربانیانو باندې دا قانون نه تطبیق کیږي. په دې قانون کې هغه کډوال هم نه زیانمن کیږي چې د کورنیو اړیکو پر بنا امریکا ته راځي، ځکه د هغوی کورنۍ په امریکا کې په رسمي سند کې دا تضمین کوي چې د خپلو خپلوانو مالی ملاتړ به کوي چې امریکا کې ومنل شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. چین له هند او پاکستان څخه غوښتي چې د کشمیر پر سر خپله روانه لانجه په سوله ییز ډول ختمه کړي. چینایي چارواکو په تیرو څو ورځو کې په بیجنګ کې د پاکستان او هند له ډیپلوماتانو سره خبرې کړې دي. هند د کشمیر نیمه خودمختاري ختمه کړې او دا اقدام د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د چین د دولتي رسنیو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ هی د هند د بهرنیو چارو د وزیر صبر رحمانیم جی شنکر سره په ملاقات کې د کشمیر د کشالې په سر د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی وانګ ویلي هیله لري چې هند د سیمې په سولې او ثبات کې مهم رول ولوبوي.
د هند او پاکستان د روسي لانجو په اړه چین خپل اندېښنې روښانه کړې دي. په دې مسأله کې د چین د ملي حاکمیت او ګټو په تړاو مونږ د چین اصولي دریځ هم بیان کړ.
د چینایي رسنیو له قوله د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ویلي چې هند به د سولې د تامین په اړه له چین سره د رایو توافق ته غاړه کېږدي او د چین سره په ګډه د مشورې له لارې د سرحدي مسلې د حل لپاره کار ته به دوام ورکړي.
دوړو هیوادونو هوکړه کړې چې په سرحدي سیمو کې د سولې او ثبات ساتل زموږ د اړیکو د سالم پرمختګ لپاره اړین دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د کشمیر په اړه د امنیت د شورا ټول غړي ملاتړ نه دي. قریشي چې د پاکستاني کشمیر په مرکز مظفر آباد ښار کې خبریالانو ته خبرې کولې، د لومړي ځل لپاره د پاکستان ډیپلوماتیکو مجبوریو ته په اشاره کې ویل چې ډیر خوشباوره مو اوسېږي.
آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے.
دے ملگرو ملتونو پا امنیت شورا کی خلق زمونگ لپارا دے گلو ہار پلاس انتظار نہ کوی. دے امنیت شورا پنجہ دائمی غڑی ہر یوی خن جوڑا ولیشی. آیا تاسو پا دے کی شک لرائی؟ پا دے کی ہیچ شک نشتا. دے ہمقانو پا جنت کی جوند مکوی. پریگ دے چی دے پاکستان خلق خبر شی، پاکستانیان او کشمیریان باید خبر وی.
چین هم پا دغا لانجمن سیمکی دے یوی برخی دے مالکیت ادعا کوی. چین او هند پا 1922 کال کې د لانجمنو سرحدي سیمو په سر جګړه وکړه او په 2018 کال کې د دوی وسلوال ځواکونه د گاونډي هیواد بوتان کې یو ځل بیا سره مخامخ شول. چین د هند په شمال ختیځ کې د شاوخوا 9000 مربع کیلومتر ساحې د مالکیت ادعا لري، خو هند وایي چین د همالیا په لویدیځ کې د لداخ د سیمې په شمول د 8.5 مربع کیلومتر خاوره لاندې کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان د ایبولا د ناروغي نوي علاج ته هرکلی ویلی دی. په داسې حال کې چې دا یو مثبت اقدام دی چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د دغې ساري ناروغۍ غم په وخوړل سي، مګر نور عوامل د دغې ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته کوي چې عبارت دی د ټولنې له همکارۍ څخه. خبریالی لیزا شلاین په جنیو کې د WHO د مرکز څخه په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
د ایبولا د ناروغۍ د څلورو علاجونو سختې طبي ازموینې ښیي چې له دوی نه دوی د ژوندي پاتې کېدو چانسونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي MAB 114 او REGNEB 3 د هغو کسانو لپاره چې په دغه مرګانی ویروس اخته شوی وي مؤثر علاج دی. WHO دې ته ګټور خبرونه وای. په داسې حال کې چې د روغتیا کارکوونکو ته یوه نوې اله په لاس ورکوي چې د ایبولا د ناروغۍ په خلاف مبارزه وکړي، مګر د WHO نتا کریستن لندمیر خبرداری ورکوي چې دغه علاج به یوازې د ایبولا د ناروغۍ په مخنیوي کې کافي نه وي. لینڈ میئر خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
What will stop Ebola under the leadership of the government in the DRC is good surveillance, good infection prevention and control, good community engagement.
تشاچ دی بولا د ناروغي په مخنیوي کې مرسته کوي هغه د کانګو دیموکراتیک جمهوریت کې د حکومت خسارنه ده د میکروب مخنیوي او کنټرول د ټولنې ښه همکاري او فوق العاده واکسین کول دي ځکه نو په دې برخه کې بشري عامل ډیر مهم عامل دی په ممکنه مؤثرو طریقو سره د دغو وسیلو نه کار اخیستل او واکسین کول ډیر مهم دي د ډبلیو ایچ او د وروستي ارقام مخې د ایبولا د ناروغۍ شمېر 2301 د شپې خو ته رسیږي چې په دې کې 1900 مړینه هم شامله ده ډبلیو ایچ او هیله لري په دغه نوي لا سره به د هغو کسانو د مړینې شمېر راکم شي چې له دغه ویروس نه مري لندن میر وای د هغو کسانو چې د ناروغه کېدو نه وروسته غواړي علاج زر وشي د ژوندۍ پاتې کېدو چانس زیات دی دی وای دا مهمه ده چې د لومړی و درو ورځو کې راشي لندن میر ان بیا وای
دټ از سیوینګ لایوز اند دټس کلیرلی پروون ټو سیو لایوز دیرفور All efforts go into making people aware to come as early.
دا ژوند ژغوري او په څرګنده توګه دا د ژوند ژغورلو ثبوت دی ځکه نو دغه ټول کوششونه د خلکو د پوهاوي لپاره دي چې څومره زر ممکن واغومره زر د راشي ځکه دا په صحیح توګه تاسو ته د مړینې اندازه ښیي چې د شپږو او یوولسو فیصدو ترمنځ ده چې 90% د ژوندي پاتې کېدو چانس شته که یو څوک نا وخت راشي یا د علاج هیڅ پروا و نه کړي نو له دې کبله 90% د مړینې چانس شته دغه ویروس په ځنګل کې نشونما کوي ځکه نو احتمال نه لري چې محو کړی شي لیکن WHO وايي نوي وسیلې ممکن کوي چې دغه ویروس کنټرول کړی شي WHO هر څوک باید له دغه خطرونو خبر شي ځکه نو دوی پوهیږي چې د خپل ځانونو د ژغورل لپاره څه وکړي دغه سازمان وايي ممکن ډېرې ښې نتیجې به هغه وخت لاسته راشي که هغه کسان چې د ایبولا د خطر سره مخامخ وي واکسین شي او هغه کسان چې دغه ویروس ورباندې تاثیر کړی وي نو په لومړۍ مرحله کې دې علاج وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، په کندهار کې د شاتو د مچیو د پاللو یو نوې پروژه پیل شوې ده. د کرنې او مالداری ریاست وایي چې دوی دا کار د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره کړی دی. همدارنګه چارواکي وایي چې د ریحان د ګل اصل د کروندګرو لپاره ډیره ګټه رسولې ده. ازلا پوپل په دې باره کې رپورت لري.
په کندهار کې د ریحانو زیات کښتونه کیږي چې د زراعت اداره وایي د ګل اصل تیر کال په جرمنی هیواد کې شمار کې اټرلودي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې د ریحانو لګول څخه د اصل د راټولولو لپاره 1500 سندخه د شاتو مچی پر کروندګرو باندې ویشل کیږي. د کندهار د کرهنې او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی وایي چې اصل د مخدره موادو شبه دیل دي او په دې برخه کې د شاتو د مچیو توزیع د دوی د ادارې نوې هڅه ده.
خوشبختی دا ده چې اوس موږ مخکې دلته ډیر خریحان لرو. د ریحانو ګل شات چې دي دا په تیر کالم جرمنی ته چې تلو په ټول افغانستان کې دا اول نمبر رااله، نو دغه اقلیمی شرایط دي ته ډیر مساعد دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.